د ازادي راډیو نن سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، د دې نیم ساعته خبرونه په سر کې خبرونه واورئ. نن په افغانستان او یو شمیر اسلامي هیوادونو کې د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. د طالبانو حکومت او سعودي عربستان، قطر، کویت، بحرین، یمن، عراق، لبنان او متحده عربی اماراتو پرون ماښام اعلان وکړ چې د نوې میاشتې هلال لیدل شوی دی. خو ځینو نورو هیوادونو لکه ترکیه، سوریه، اردن، مالیزیا، اندونیزیا، هند او پاکستان پنج شنبه د روژې لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. د روژې په مبارکه میاشت کې مسلمانان له پیشلمۍ څخه تر روژه ماتي پورې له خوراک او څښاک څخه ډډه کوي او ماښام د روژه ماتي لپاره سره یو ځای کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د افغانستان د ختیځ او جنوب ختیځو سیمو خلک هر کال د جون او نومبر میاشتو ترمنځ د ملاریا د ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ کیږي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ملاریا پر ضد د مبارزې د ملي پروګرام ارزونه یې بشپړه کړې او د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره هڅې پیاوړې کوي. په یو بیان کې چې پرون د روغتیا د نړیوال سازمان WHO پر ویبپاڼه خپور شو، راغلي دي چې د 2013 او 2021 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ملاریا د مواردو له کمیدو وروسته په 2022 کال کې په ملاریا د اخته ناروغانو شمیر زیات شوی او په 2023 او 2025 کلونو کې هم موارد زیات پاتې وو. په راپور کې ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان تر ټولو زیانګالي ولایتونه بلل شوي او د WHO په وینا تودې هوا او د اقلیمي بدلونونو له کبله سختو بارانونو د ملاریا د میاشي د تکثر پراخېدو ته لاره هواره کړې ده. په افغانستان کې د WHO استازي خبرداری ورکړی چې ملاریا پر زیانګالو ټولنو تیره پر ښځو او ماشومانو درون فشار راوستي او ټینګار کوي چې د دوامدار همغږۍ او ملاتړ له لارې د دې ناروغۍ د پراختیا مخنیوي امکان لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له امریکا سره د خبرو دوهم پړاو رغنده بللی، وایي چې دواړه لوري د خپلو دریزونو د نږدې کولو لپاره نور کار ته هم اړتیا لري. عباس عراقچی پرون په ژنیو کې د عمان په سفارت کې د خبرو له پای ته رسیدو وروسته وویل چې توافق ته د رسیدو لوری پیل شوی خو سمدستي نتیجه ښایي ترلاسه نه شي. هغه زیاته کړه چې د مذاکراتو د بل پړاو وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی او اوس به دواړه لوري په خپلو پلازمینو کې سلا مشورې کوي. په دې خبرو کې د ایراني پلاوی مشري عباس عراقچی او د متحدو ایالاتونو د پلاوی مشري د امریکا ځنګړي استازي سټیف ویتکوف او جرید کوشنر کوله. ایران ویلي دي چې دا مذاکرات په یوازې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وي، خو متحد ایالات ټینګار کوي چې د ایران د بالستیک توغندیو او د دې هیواد د سیمه ییز رول موضوع هم باید په خبرو کې شامل وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون اعلان وکړ چې له روسیې او د دې هیواد تر اشغال لاندې سیمو څخه تر اوسه 2000 اوکراینی ماشومان اوکراین ته ستانه شوي خو زرګونه نور لا هم اسیران دي. د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د ارغل له پیل راهیسې پر مسکو تور لګېدلی چې د اوکراین له اشغال شویو سیمو څخه شاوخوا 20000 ماشومان خپل قلمرو ته لیږدولي دي. کیف وایي چې روسیې د ماشومان اړ کړي دي چې روسی تابعیت واخلي او بل اوکرایني هویت څخه تیر شي، خو مسکو وایي چې هدف یې د دې ماشومانو د امنیت خوندیتوب دی او د پیژندګلوي په صورت کې به یې خپلوانو ته وسپارل شي. یو شمیر منځګړي چې د امریکا لومړی میرمن میلانیا ترامپ او د خلیج د هیوادونو چارواکي پکې شامل دي هڅه کوي چې دا ماشومان اوکراین ته ستانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمونو نړیوالې محکمې په 2023 کال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د دې هیواد د ماشومانو د حقونو کمشنر په جنګي جرمونو او په غیر قانوني ډول د ماشومانو په ایستلو تورن کړي دي. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اووریز نړیوال جام د سیالیو په دوام سبا پنځشنبه له کاناډا سره لوبه وکړي. دا لوبه د ماښام په شپږو بجو د چینای ښار په لوبغالي کې په پام کې ده. د دې نړیوال جام د سیالیو په دوام نن هم درې لوبې پلان شوي دي. د کابل په وخت د ورځې په لسو بجو د جنوبي افریقا او متحده عربي اماراتو، د ماسپښین په یوه بجه د نامیبیا او پاکستان، او د ماښام په شپږو بجو د هند او هالند لوبډلې سره مخامخ کیږي. په پرونیو سیالیو کې نیوزیلند کاناډا ته او نیپال سکاتلند ته ماته ورکړه، خو د آیرلند او زیمبابوې ترمنځ لوبه د باران له کبله هیڅ پیل نشوه. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د سلواغی یا دلوی 9 ده چې د 2006 میلادي کال د فبروري له 13 سره برابر ده. راسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. طالبانو هغه پاکستانی پوځیان خوشی کړی دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جګړې پر مهال یې اسیران کړی وو. په افغانستان کې د روژې له را رسېدو سره د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي.
بدبختانه هم دا چې مذهبي ورځې راشي او په هغې کې تقاضا ډېره شي، خرید ډېر شي په مارکیټ کې، په دغه صورت کې مارکیټ یو جګ ځي.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بیسارو توپانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی.
بارانونه رحمت دی او بیخي چې بیا کښتنه خرابې د یوې خوا وسم ځکه د پخوا پر کوم اصلات نه کوي، بلې خوا سیلونه راسي ډېر تاوانونه به وست.
په یو بل راپور کې به واوري چې امریکا غواړي په قطر کې د هغو افغان کډوالو کمپ وتړي چې امریکا ته د تلو په تمه پکې دی. راو نور مطالب هم لرو او د دوی را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. په مخکې د دې خبرونه لومړی راپورته، د طالبانو حکومت درې تنه پاکستانی اسیران د روژې د مبارکې میاشتې د پیل په مناسبت د ښه نیت د یو اقدام په توګه خوشی کړل. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ولیکل چې د روژې د را رسېدو په احترام او د سعودي عربستان پلاوي ته د میلمه پالنې لپاره درې تنه پاکستانی پوځیان چې د اکتوبر په 12 نیټه له پاکستاني لوري سره د نښتو پر مهال اسیران شوي وو سعودي پلاوي ته وسپارل شول. د بیان له مخې د سعودي عربستان پلاوی د دوشنبه به پورس په کابل کې، خو په بیان کې دا یادونه نه ده شوې چې د پلاوی یوازې د همدې هدف لپاره کابل ته سفر کړی وو او کې نور مذاکرات هم درلودل. د طالبانو ځواکونو د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10 د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له پاکستاني پوځیانو سره نښتې وکړې. دا جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې په کابل کې د 2 چاودنو او په عین حال کې په پکتیکا ولایت کې د پاکستان د جنگي الوتکو د هوایي حملو خبر ورکړل شو. د پاکستان امنیتي سرچینو هغه مهال له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې ګنې پر کابل د پاکستان د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستاني طالبانو د ډلې ټي ټي پي دوه مشران وژل شوي دي. یوې امنیتي سرچینې ویلي وو چې د برید هدف د ټي ټي پي مشر نورولي مسعود وو، خو وروسته بیا ښاغلي مسعود په یوه ویډیو کې د پاکستاني چارواکو دا ادعاوې رد کړې. پاکستان هغه مهال د خپلو پوځیانو د اسیریدلو اړوند راپورونه رد کړي وو او ادعا یې کوله چې ګنې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو پوستې نیولې دي. د جګړې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې په بېساري ډول ترینګلې کړل چې په نتیجه کې له تیرو 4 میاشتو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ترانزیتي لارې تړلې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونو چارواکي تاییدوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د بندېدو له کبله بیې لوړې شوې دي. د دې خونو سلاکار خانجان الکوزي ازادۍ راډیو ته وویل
افغانستان کې بدبختانه هم داسې مذهبي ورځې راشي او په هغې کې تقاضا ډېره شي، خرید ډېر شي په مارکیټ کې، نو په دغه صورت کې مارکیټ یو جګ ځي. خو کله کله داسې چې نور عوامل هم لري، سږ کال په روژه کې چې د پاکستان سره مناسبات خراب دي، تاثیرات پرې منفي کوي، خو دا یو سنت پاتې شوی دی بدبختانه.
نن په افغانستان او د نړۍ په ډیری اسلامي هیوادونو کې د روژې لومړۍ ورځ ده. پرون څو شېبې وروسته لدې چې پر ایکس شبکې د حرمین په نوم د سعودي عربستان پاڼې د سعودي چارواکو له قوله د نوې میاشتې د لیدو اعلان وکړ، د طالبانو د حکومت سترې محکمې هم په پروان، کندهار، هلمند او زابل کې د نوې میاشتې د هلال د لیدو خبر ورکړ. او نن چهارشنبه د سلواغې 9 د روژې لومړۍ ورځ اعلان کړه. په داسې حال کې چې تیر کال که څه هم سعودي عربستان، قطر او اماراتو د کب 1 د روژې د لومړۍ ورځې په توګه اعلان کړې وه، خو په کابل کې چارواکو وویل چې د کب 2 به د روژې لومړۍ ورځ وي.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ د روانو چارو دا برخه په همدې ځای پای ته ورسېده. قدر من اوریدونکو په پاتې خبرونه کې سمله همکاري فريدي سيال سره وسي
له خبرونو ور اخوا
بیا هم ستړي مشي ز فريده سيالم په تخنیکی چارو کې سره قدر جلالوف دی. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان خبرداری ورکړی چې د افغانستان په لویدیځو او جنوبي سیمو کې درنه اورښتونه او د موسم خلاف تودوخه ښایي د سیلابونو خطر زیات کړي. دغه سازمان تازه پر خپل ایکس پاڼې په خبر کړي راپور کې خبرداری ورکړی ویلي دی چې د روانې فبروري له 16 تر 20 پورې د خطر موجود دی. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د راتلونکو وو ورځو لپاره د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د موسم خلاف تودوخه د زیاتوالي ورسره هم مهاله د درنو ورښتونو لامل د سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړي. د دې سازمان وړاندوینه چې تازه سې شنبه د 23 خبره شوې د روانې فبروري له 14 تر 28 موده رانغاړي. په دې وړاندوینه کې په لویدیځو او جنوبي ولایتونو کې د بارانونو کچه له عادي حد څخه زیات اټکل شوی خو زیاته کړې ده چې شمالي او مرکزي سیمې ښایي د اوسط په پرتله وچې پاتې شي. دغه سازمان ویلي په ټول افغانستان کې به د موسم خلاف تودوخه له عادي کچې 1 تر 8 سانتي ګراده لوړه وي خو په جنوبي ولایتونو کې به د تودوخه درجه تر 40 سانتي ګراده لوړه شي. دغه راز ویل شوی چې په ځینو سیمو کې د واورې چټک ویلې کېدل ښایي د واورې زیرمې کمی او د کروندو د دوام لپاره د خاورې رطوبت هم راکم کړي چې دا کار د کرنیز تولیداتو په اړه اندېښنې زیاتوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او له دې خبرداري سره مهاله په هرات کې د طبیعي پیښو په وړاندې مبارزې ادارې ویلي چې د دې ولایت په کیستان ولسوالۍ کې د سیلابونو د راوتلو له امله یو شمېر خلکو ته مالي زیانونه اوښتي. د دې ادارې مشر عبدالغني کامل د افغانستان یو شمېر کورنۍ او رسنیو ته ویلي په دې سیلابونو کې چاته د سر زیان نه دی اوښتي خو یو شمېر کورونه زیانمن شوي او د غراز د اوبو 1.5 ساګانې هم له منځه تللې. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر بزګران وایي د تمې خلاف بارانونه او تودوخه د دوی فصلونو ته زیان رسوي. د افغانستان د جنوبي ولایت هلمند د ناوی ولسوالۍ یو کروندګر اختر محمد ازادي راډیو ته وویل تیر کال ناڅاپي سیلابونو کروندې ویجاړې کړې وي او سکهال هم له دې اړخه ډیر اندېښمن دي.
بارانونه رحمت دی که بیخي چې بیا کښتنه خراب وي د یوې خوا وسم چې کوم د پخوا برکه مسلات نه کوي بلې خوا که سیلونه راسي ډېر تاوانونه به ورسي. تېر کال نه به راغی موږ د غنمو کښت چې ټوله خراب کړي موږ ته ډېر تاوانه ورسوي. دوه یې تاوانیان کړو چې هغه د کوم پیسې مو خپل د جیبه ورکړلې. نو په دا رقم وضعیت کې موږ د حکومت ته غواړو چې د بزګرانو سره مرسته او همکاري وکړي.
د لویدیځ هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ اوسیدونکي او بزګر حیات الله ازادي راډیو ته وویل
موږ غنم کرلی خو که بی وخته بارانونه پی زیات شي دا غنم خرابیږي او فصلونه له منځه ځي. د سیلابونو راوتل بیا بل جنجال دی، نه یوازې دا چې فصلونه تخریبوي، زموږ سرکونو پلچکونو حتی کورونو ته زیان اړوي او د اوبو هغه کم بندونه او ویلې چې دي هغه هم د منځه وړي.
یادونه ده چې افغانستان لاله وړاندې د اقلیمي بدلون له امله د ډېرو زیانګالو لسو هیوادونو په ډله کې دی. پرلپسې وچکالي، ناڅاپي سیلابونه، شدید اورښتونه، طوفانونه او زلزلې هغه څه دي چې په تېرو کلونو کې ګڼ شمېر افغانان سخت ځپلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تېر کال په ډسمبر میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان به په 2026 کال کې د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. په راپور کې راغلي وو چې کلونو جګړې، کمزوري اقتصاد، په بنسټیزو خدمتونو کې د پانګونې کموالی او د وګړو د حقونو پرلپسې محدودیت په دغه هیواد کې د ډېرو خلکو د مقابلې توان سخت کمزوری کړی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو نوري رانی چارواکي وایي چې شاوخوا 300 افغان کډوال چې د هیواد شمال ختیځ پولې ته نږدې په واوره او باران کې بند پاتې وو د ایرانیز ځواکونو له لوري شغورل شوی دی. نور تفصیل اکرام الله اکرام راوړو.
ایرانی چارواکو د ایران او افغانستان په سرحدي سیمه کې د واوري او باران لامل د سلګونه بندو پاتې افغان کډوالو د ژغورل کېدو خبر ورکړي. په کابل کې د ایران سفارت دوشنبه د دلوي او وشتما د ایران د تایباد ولسوالۍ د قومندان حسین جمشیدی له قوله په یو بیان کې ویلي، شاوخوا 300 افغان کډوال د دواړو هیوادونو د ګډې پولي په اوږدو کې د سړې هوا واوري او طوفان لامل بند پاتې شوي وو او ژغورل شول. په بیان کې راغلي دغه کسان ایران ته د غیر قانوني ننوتلو پر مهال په سرحدي سیمو کې پیژندل شوي. په کابل کې ایران سفارت ویلي د بشري مرستو، خوړو، درملنې او قانوني مراحلو تر بشپړېدو وروسته دغه کسان خپل هیواد ته سپارل کیږي، خو په دې اعلامیه کې د پیښې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې. داسې مهال چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې او بیکاري دوام لري، ځینې افغانان وایي خپل کورنۍ ته د نفقې د برابرولو لپاره ایران ته ځي. یو افغان چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، سه شنبه د دلوي اتوشتم ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې غوښتل ایران ته واوړي، خو د ایراني پولیسو تر نیول کېدو وروسته ستون کړی شو.
کار لپاره هلته لاړ شم، د نیمروز له لارې روان شم. هوا ډیره سړه وه او ستونزې ډیرې وې، خو په سرحدي سیمه کې پولیس ونیولم او بیرته یې افغانستان ته روانولم. دلته نه کار شته او نه روزګار.
خو دغه راز ایران ته په غیر قانوني لارو اوښتونکي کډوال ټولې نه ژغورل کیږي او نه راستنېږي، بلکې په دې سختو لارو د راپورونو له مخې په تیر کې ډېر شمېر کسان مړه شوي هم دي. د هرات ولایت اوسیدونکي خیر الله وایي د تر لوري له کورنۍ سره څلور ورځې مخکې ایران ته روانه شوې وه او د ایران او افغانستان ترمنځ په پوله کې د ایراني ځواکونو د ډزو له امله یې د کورنۍ یو غړی وژل شو.
دوی ټول شپږ کسان وو، درې لورې او یو زوی. له بده مرغه د ایراني ځواکونو د ډزو له امله یې زوی شهید او پلار یې ټپي شو. شهید یې بیا په یو کلي کې خاورو ته سپارلی او د نورې کورنۍ د غړو برخلیک لا تر اوسه نه دی معلوم.
ازادي راډیو سره ځینې انځورونه او ویډیوګانې هم شریکې شوې چې پکې د وژل شوي کس جسد او د ښخولو مراسم ښودل کیږي او دغه راز یو بل ټپي کس پکې ښودل کیږي، خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه د دې ویډیوګانو کارولې نشته. دغه راز د ډزو په اړه ایراني چارواکو هم تر اوسه څه نه دی ویلي. څو ورځې مخکې هم یو شمېر افغانانو چې غوښتل یې له غیر قانوني لارو څخه په ګټنې ایران او وروسته ترکیې ته لاړ شي، ویلي په دې مسیر کې لسګونه مسافر د سختې واورې او سړې هوا له امله مړه شوي. دوی ادعا کړې وه چې شاوخوا 15 کسان د ترکیې سرتیرو لخوا له وهلو، ټکولو او د ژمنۍ توکو له اخیستلو وروسته په سړه هوا کې بیرته ایران ته اړول شوي. تر دې مخکې د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د قوس په 13 د تایباد ښار د څارنوال حجت صدیقي له قوله راپور ورکړی و چې له 2000 ډیر افغان وګړي چې د سختې واورې پر مهال یې ایران ته د ننوتلو هڅه کوله او بند پاتې و ژغورل شوي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واک وروسته یو شمېر کورنۍ او د نجونو او ښځو په کار د زده کړو د بندیز او دغه راز د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله ایران ته تللي. داسې مهال چې اوس مهال له ایرانه د افغان کډوالو د ډله ییز اخراج لړۍ په شدت روانه ده، خو بیا هم ډیر شمېر افغانان وایي اروپا ته د تګ په هیله د ژوند لپاره د ایران او ترکیې له لارې د تګ هڅه کوي، چې ځینې وختونه دا سفر آن د مسافرو د ژوند په بیه تمامېږي.
د قطر د کاس په نوم تړل کېدونکی کم کې امریکا ته د انتقال په تمه میشت ځینې افغان پناه غوښتونکي وایي له تېرو دوو میاشتو راهیسې افغانستان ته د بیرته ستنېدو په مقابل کې د دې کمپ د مسؤولو لخوا د پیسو وړاندیز یې ترلاسه کړی، خو په خبره یې دوی افغانستان کې امنیتي ستونزې لري او باید امریکا ته انتقال شي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې له زیاتې مودې راهیسې د امریکا حکومت دغه کمپ ته بیولي، خو هلته دوی او کورنۍ یې بې برخلیک او بدو شرایطو کې ژوند کوي. په قطر کې د سیلیا یا کاس په نوم تړل کېدونکي کمپ کې امریکا ته د انتقال په تمه میشت یو افغان پناه غوښتونکی دی. وایي افغانستان ته د بیرته ستنېدو لپاره یې د پیسو وړاندیز ترلاسه کړی دی. دی چې د امریکا د پناه غوښتنې P1 دوسیه لري، د خپلې کورنۍ سره له 13 میاشتو راهیسې دې کمپ کې میشت دی. دا یې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې راپور کې خپور شي، خو په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
دری میاشتې کېږي دا وړاندیزونه ټولو ته شوي چې که څوک په خپله خوښه افغانستان ته ځي، یوه اندازه پیسې د مرستې په توګه، نه د خسارې د جبران په توګه ورکول کېږي. شاوخوا 150-200 کسان په همدې توګه بېرته ولاړل، خو پاتې نور وایي چې موږ دې پیسو ته اړتیا نه لرو. موږ چې د امریکا په هدف له افغانستانه قطر ته انتقال کړي یو، باید امریکا ته مو انتقال کړي. موږ خپل ټول ژوند هر څه افغانستان کې له لاسه ورکړل. دا ناچیزه وړاندیز شوي پیسې هم د خلکو په درد نه لګي. نو دلته د خلکو غوښتنه پیسې نه، بلکې دا ده چې یاد امریکا ته یاد یو اروپایي هیواد ته انتقال شي، چې تر اوسه دا هم معلومه نه ده.
دا وایي دته چې اصلي کیس لرونکی دی $4,500، میرمن ته $1,200
او ماشومانو ته یې د زرو تر $1,200 وړاندیز سوی دی. دې کم کې میشت ځینو نورو افغان پناه غوښتونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې د دې کم مسؤلینو ورته ویلي چې یا به یې دریمو هیوادونو ته انتقال کړي او یا دې په دغه طالبانه توګه د یوې اندازې پیسو اخیستلو سره بیرته افغانستان ته ستنوسي، چې په خبره یې دا ورته د منلو نه دي. یو بل میشت افغان چې د پیټو پناه غوښتنې کیس لري او ده هم نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د یو کال زیاتې مودې راهیسې یاد کم کې له خپلې درې کسیزې کورنۍ سره امریکا ته د لیږدولو په تمه دی. ورته خبره تاییدوي او وایي چې متحدو ایالاتو حکومت باید خپلې ژمنې پوره او دوی امریکا ته ولیږدوي. د ده په خبره افغانستان کې ژوند له خطر سره مخ کیږي.
افغانستان مناسب نه دی، افغانستان کې ځای نه لرو، ستونزې ډېرې دي. موږ سره امریکا ژمنې کړي، موږ خپله نه بلکې دوی راوستلي یو، باید په خپلو ژمنو ودرېږي. داسې حساس وخت کې مو چې اوس دې خوا او خوا استوي، نه پوهیږو چې خپلو اولادونو ته ډوډۍ څنګه پیدا کړو، برخلیک به مو څنګه کیږي.
دوی وایي چې لسګونو نورو افغانانو بیا له میاشتو میاشتو انتظار وروسته دوی ته وړاندیز شوي پیسې منلې او بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سیلیا یا کس په نوم کمپ نه افغانستان ته ځینې ستانه شوي پناه غوښتونکي بیا وایي دوی او ځینو نورو دا پیسې ترلاسه کړي او په قطر کې له میاشتو میاشتو انتظار وروسته افغانستان ته بیرته ستنېدو ته اړ شول. خو یاد کسان ټینګار کوي چې افغانستان کې دندې نه لري او په نامناسبو شرایطو کې ژوند کوي. له دې ډلې کابل کې میشت د امریکا د پناه غوښتنې پی ټو کیس لرونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
کسان چې بیرته افغانستان ته راغلل تر یو اندازه ورسره مرسته وشوه، بیا یې دا مرسته قطع کړې. بیا ځینو کسانو چې بیرته وطن ته راتلل د خپل ټکټ مصرف یې خپله ورکړه.
خو د دې کس میرمن په ورته شرط وویل
دا موجه نگاه کرد، خود معلوم بودم من فکر شدم علی نشاورم تقاطی میتش
موگی حل تا تل از میاشت و ساتلو زه خون کیو دی موده که چه حل تا و منفق شم اوس می نمیره تا دل تا تقاط ورکوی و پا کور نسته و خبال هم لدن دی بات شو.
دا فانان وایی که افغانستان که تیر شل کاله لامریکایانو سره به بیلا بیلو برخو کی کار او همکاری کرده او دوی دا امریکا لوری لافغانستان دی کمپونو دا انتقال سوی و پا خبره باید اوس امریکا او یا بل اروپایی هیواد تا انتقال کرده سی. حتی موکره دا دی افغانانو د وضعیت او اندېښنو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نظر ولرو. خو یوې بیان د الیزابت سټیکنی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو تایید کړی چې لیات کمپ به ډېره افغانانو وباسي. بېلابېلو امریکایي او منځني ختیځ رسنیو د جنوري په 14 او 15 د امریکا د قانون جوړونکو او مدافع ډلو په حواله راپورونه ورکړل چې دوی خبر ترلاسه کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په قطر کې د سیلیا یا کاس په نوم کمپ د روان کال د مارچ تر 1.5 پورې تړي. د دې راپورونو له مخې په دې کمپ کې چې له 2021 کال راهیسې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د زرګونو افغانانو د تخلیې پر مهال د امریکا پخوانیو افغان متحدینو ته ځانګړی سو، اوس په کې شاوخوا 1200 تنه افغانان امریکا ته د لیک په تمه او د اسنادو پروسس لپاره تیره دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مرستیال پاول کپور هم چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د دلوي په 22 مې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې په استماعي غونډه کې خبرې کولې، تایید کړه چې واشنگټن دغو افغان پناه غوښتونکو ته د پیسو ورکول پیل کړي او دا یې هم وویل چې له نورو هیوادونو سره 1200 څخه تر 1200 افغانانو د منلو په اړه په خبرو اترو بوخت دی چې دا مهال د قطر په څیر هیوادونو کې د متحدو ایالاتو د حکومت تر پاملرنې لاندې دي، چیرې چې دوی د افغانستان د تیر حکومت له ړنګېدو وروسته لیږدول شوي وه. وړاندې د امریکا د کانګرس ځینو غړو د دې کمپ تړل د ټرمپ ادارې لخوا وروستی بې پروا ګام او د دې متحدینو لپاره په متحدو ایالاتو کې د خوندي ځای پر ځای کېدو لپاره د هرې ممکنې لارې لمانځه وړل بللي او دای له هغو کسانو سره ژور خیانت ګڼلی چې په افغانستان کې امریکا سره ولاړ و. د امریکا حکومت داسې وخت دا پریکړه کړې چې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 14مه اعلان وکړ چې د افغانستان په ګډون د نړۍ 15 هیوادونو وګړو ته د ویزو پروسس بندوي. د یادونې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال جنوري کې وخت له راستنېدو وروسته تلی د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایډن پر پالیسیو د نیوکو سربیره د افغانانو په ګډون متحدو ایالاتو ته د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو د کډوالۍ ضد مختلفې تګلارې وړاندې او پلي کړې دي. ټرمپ د خپلو دې اقداماتو په دفاع کې ویلي چې د افغانانو په ګډون د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو امریکا ته د کډوالۍ بهیر تر هغه ځنډوي څو چې د امریکا د امنیت او د امریکایانو د شتمنۍ د خوندیتوب په اړه یې ډاډ ترلاسه کړی نه وي. د یادونې ده چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او د امریکایي ځواکونو په ګډون د نړیوالو ځواکونو وتلو وروسته ډیری افغانان چې د متحدو ایالاتو ځواکونو یا بشري ډلو سره یې کار کاوه او ځانونه یې افغانستان کې امن نه احساسول د امریکا لخوا د قطر په ګډون درېمو هیوادونو ته بیول شول او یا یې ورته د تګ لارښوونې وکړې چې اوس دا افغانان په خورا سختو شرایطو کې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي.
ولسواکي دوی ادارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچاوای په افغانستان کې د رواني ناروغي او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه باندې شوي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې ښځې په ټولنه کې د وړاندې کوونکو رواني روغتیا او ټولنیز رواني ملاتړ خدمتونو ته ډیر اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښځو د کار په ګډون پر هغوی زده کړې منع کړې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي په دې هیواد کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه منع شوي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې چې یک شنبه د دلویش په گیشته مې خبر کړې ویلي خځې په ټولنه کې د وړاندې کیدونکو رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونو ته ډیره اړتیا لري او پرې تکیه کوي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د ښځو د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي هم محدودیتونه لګولي او چا ویلي که هم ښځو ته اجازه شته چې روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي خو په ځینو سیمو کې باید یو نارینه خپلوان ورسره مل وي. د دې دفتر د راپور له مخې د دې برخې د ښځینه کارکوونکو لپاره د کار جواز ترلاسه کول او هغوی ته روزنه ورکول لا هم له ستونزو ډک دي او آن په ځینو سیمو کې ښځینه روغتیایي کارکوونکو ته د ګرځنده ټلیفونونو د کارولو اجازه هم نه ورکول کیږي. په راپور کې راغلي چې د روغتیا ځکه له سکتورونو پرته په نورو ټولو برخو کې د خزینه مرستندوی کارکونکو حضور منه شوی او د خزو له خوا رهبری کیدونکو فعالیتونه ځنډول شوی. یو شمیر افغان مېرمنې هم وایي چې د دوی په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو له امله رواني فشارونه زیات شوي او دا چې پاړون برخه کې ورته هیڅ ډول اسانتیاوي نشته. د پلازمینې کابل وی اوسیدونکو د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یو خوري په شدید خفګان اخته ده خو په دولتي روغتون کې د درملنې هیڅ ډول اسانتیاوي نشته. نوموړي وویل
زما یو خور چې شدید ډیپریشن لري ابل اورز جمهوریت روغتون ته تللی و او اصلا د رواني روغتیا برخه له روغتون حسب شوې ده. ورته ویل شوی و چې د دې برخې ډاکټران موږ سره نسته نو زه نه پوهېږم بل اخره طالبان د افغانستان له میرمنو څوک غواړي. دا خو د ښځو تدریجي وزنه ده.
د ختیز ننګرهار یوې اوسیدونکي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک مخکې دی ولسم ټولګي زده کوونکي وایي په زده کړو د بندیز له امله له سختو رواني ستونزو سره مخ شوي. نوموړي هم د نوم د نخبرې د شرط ازادي راډیو ته وویل
دا اوس زه د ډیپریشن څو ډوله درمل کوم. د شپې مې خوب نه وي، بېلابېلو سوچونو او فکرونو راته مخته راځي. مخکې به زه تللم دلته زموږ کلینیک یو ښځه وه، د رواني برخې ډاکټره وه، ډېرې ښه مشورې راکولې. خو تېر اونۍ چې زه روغتون ته لاړم هغه برخه بالکل تړل شوې ده، نه پوهېږم ولې. خو دا د زرګونو هغه نجونو په حق کې ظلم دی چې له یو خوا ترې د کار او زده کړو حق اخیستل شوی او له بلې خوا لږ تر لږه د درملنې دروازې هم پرې تړل کېږي.
دوی وایي د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونه د ښځو لپاره حیاتي ارزښت لري او د محدودیتونو دوام به د هغوی په ورځني ژوند او راتلونکي ژور اغېز ولري. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو د یادو شویو دعوو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې له دې په ځلونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د خوندي ټولنیز چاپیریال د برابرولو ادعاوې کړي. په داسې حال کې چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واک وروسته د ښځو په کار او زده کړو بندیز لګولې چې له امله یې د ښځو ترمنځ رواني ناروغۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. د افغان ښځو او نجونو د دغه وضعیت په اړه له دې مخکې هم په نړیواله کچه اندېښنې مطرح شوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ازادي ملما
السلام علیکم، زه احمد تکلم او تاسو د ازادۍ میلمه د خبرونې اوریدو ته رابولم. امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی، له اوږدې مودې راهیسې د ازادۍ راډیو دایمي اوریدونکی او همکار دی. ښاغلی تکل، که څه هم بزګر دی او ټوله ورځ په خپله کرونده کې په کار بوخت وي، خو د وخت دومره سپما کولی شي چې ازادۍ راډیو واوري. هغه ښوونځی پای ته رسولی دی او غوښتل یې چې خبریال شي، خو وایي بخت ورسره ملګرتیا ونه کړه. زموږ دا دایمي همکار د ازادۍ راډیو د ټولنیزو پاڼو په تیره د فیسبوک لیدونکی هم دی، خو د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له امان الله تکل سره د ازادۍ راډیو په اړه نه، بلکې د ده د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم. زموږ خبرې د ده په پیژندنه پیلېږي.
زه خپله نوم چې دا امان الله ده او د کابل ولایت په دیساب دورسوالۍ د ناوې په کلي کې پیدا شوی یم او همدلته غټ شوی یم او دغه ابتدایي زده کړې مې لکه د لیسې زده کړې مې همدلته په خپل کلي کې کړي دي. بابا خوشقاری ولی په علي لیسه کې مې کړي، دولسم سیم څخه خلاص شوی یم.
اوس په څه باندې مصروف یې، څه کار کوې؟ امان الله تکل، موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو، د ازادۍ راډیو د یو ډېر پخوانی دایمي اوریدونکي په توګه. څه کار کوې دا اوس، په څه باندې مصروف یې؟
او مننه، خوشحاله وي. ته چې خپله د مکتب څخه خلاص شولم، ما ویلې زه به امتحان ورکم. هغه کابل پوهنتون ته هم لاړم، کانکور امتحان مې ورکړ، خو بیا په یوه نیمه نمره کې پاتې شوی وم کیمیا ته، جلال آباد پوهنتون ته. نو بیا هغه راهیسې کور کې څوک ولم نه، پلار مې هغه ضعیف و. زه خپله بیا دیقاني مې شروع کړله، ما هغه دیقاني کوم، هغه کې اوس مصروف یم. نور زده کړو ته مې وته ونه شوله، مثلا هغه دیقاني کې فلحال مصروفیت لرم.
نو هغه مکتب د چلوسته او هغه د درس او د پوانتون ارمانونه چې د ترلودل، هغه ما سپات شول د خانه ته شوي.
او بالکل هغه خو پات شول، ځکه ما ارمان و ډیر وړ کتاب نه دی. راتو سره به می شاو کو بیخیل ته وړ کایو ما، راتو سره به می ډیر شاو کو. استاسی د ذاتي راډو خبرونه تقریبا ما 2014 کال څخه تعقیب کړی دی. بس هغه وخت به ما رمام پو ولا مکتب ته وم تلم، ازادۍ راډیو به مې اورېدل. بس ښه وختونه و. بیا چې هغه تاریخ شولم دولسم نه، بیا ما د خبرارۍ سره ډېر شوق و، خو بس قسمت کې نه و، ونه شو. هغه ارمانونه بس پات شو.
نو هغه ارمانونه د دفن کړي دي او که تر اوسه پورې هم یو څه امیدواري شته چې په راتلونکي کې به دغه خپلې دغه هیلې ته ورسیږي؟
یار راتلونکي کې هیلی خولرمه، خو امیدم شته ده، خو ګورو چې قسمت څه کوي راتلونکو کلو کې.
اوس خو تر هر وخت زیات دا امکان شته، په دې خاطر چې د سوشل میډیا د کنه ټولنیزې شبکې دي، په دې کې هر سړی یو خبریال دی.
او بالکل هغه خو صحیح ده، هغه سوشل میډیا لکه فیسبوک کې، ټیک ټاک کې، یوټیوب کې، هم د چار سړی اوس خبریال کېدلی شي. خو خبریالي ما بیا خبریالي خوښېدل په حال چې لکه یوې سیمې څخه راپور ورکړي چیرې یو پیښه شوي، یا طبیعي پیښه، یا همداسې یو بله پیښه شوي. او غوښتل مې چې پوهندی ووایم څلور کاله چې سم په کې ماهره شم.
خدای دې وسم خپل ارمان ته ورسوه. خو دا اوس چې د قانیو د مځکې د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې، نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوې او خلکونه چې مکتب یې نه دی لوستی، یعنی هغه هم بزګر دی او ته هم بزګری کوي، ستا او دغه بزګری فرق لري؟
نه، دلته خو چې دا بزګری لکه د سواد والا او د سواد یو رقم بزګری ده، ځکه چې وسایل نشته دي، د ماشینري نشته، د نور وسایل نشته دي، هماغه بیل ده، کولنګ ده، او صرف د دوایانو باندې به چې لږ سواد سړی ولري هغه بیا پوهېږي، نو هماغه دودیزه کرنه ده فلحال خو دلته اوس.
مګر په همدا ټولنیزو شبکو کې چې موږ او تاسې ګورو هم د مختلفو هیوادونو نه تاسو ګورئ چې د مثال په توګه، زه فقط د مثال په توګه یادونه کوم، زه نه پوهیږم چې تاسو به په خپله کرونده کې کوم کوم شیان کړئ، دا به وروسته راته ووایاست، مګر زه چې وینم مثلا رومي بانجان موږ څه رقم کرو په یو کورت کې په ډېره پخوانۍ طریقه باندې، او اوس مثلا خلک یو لخته ورته ږدي او د دې په ځای چې لوی مځکه ونیسي، یعنی پراخه مځکه ونیسي، مخ پورته بوټی حرکت کوي. نو دا ټولنیزو شبکو کې چې دا څه شیان تاسو وینئ، دې نه تاسو څه نه زده کوئ تاسو او نور بزګران؟
دغه نه خو ډېر شیان زده کړي دي موږ، خو دلته چې یو د اقلیم آب و هوا ده، بل وسایلو نشتون ده، بل اقتصادي مشکلات دي. لومړی چې د اقتصادي مشکل دلته د بزګرانو، هغه ته واسه نه کېږي چې هغه ته داسې یو ښه داسې پلاستیک ونې ګلخانه جوړه کړي، هغه کې هغه فارمي تخمونه وکړي اصلي، او دغه چې ځمکه ونې چې وکړي لکه آزاد هوا کې، دلته په دې رومي بانجانو پتل چې په دغه موسم کې سخت سیمه ییز بادونه وي، دوړي، ګرمي، نو هغه بیا دې ته نه پرېږدي چې لښتې ته جګ شي یا ښه قوت وکوي، نو ځکه بزګرانو دغه طریقې دلته نه عملي کولی شي.
دغه شنې خونې چې تاسو یادې کړې کنه، چې په یوه خونه کې دننه یا په یوه پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه، دا په افغانستان کې هم اوس شته؟ په ځینو ولایتونو کې ما راپورونه هم لیدلی دي شنې خونې ورته وایي، او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولی شئ چې د اوړي محصولات ترلاسه کړئ.
نه، هغه طریقې تر اوسه موږ نه دي عملي کړې، خو موږ په سیمه کې هم دغه شنې خونې چې تا یادونه وکړې چې په افغانستان کې یوازې د بادرنګو پارمونه وي، هغه ته پارم وایي، دلته د شنو خونو هغه ته نوم پارم علي، هغه هم داسې پلاستیکي بې کش کړی، غاټې غټې داسې دالیزونه غوندي همغه کې وکړي، نو هغه ښه نتیجه ورکوي، کم مصرف پرې راځي، اوبه کمې غواړي، اوبه یې د هغه ساتکو د لارې ورکوي، لکه پایپ قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکوي، نو هغه ډېر ښه حاصل هم ورکوي.
نو څنګه ده، ته دغسې یو فارم لرې؟
نه، زه خپله داسې پارم نه لرم، خو داسې زمونږ داسې ګاونډیان دي، هغه یې لري. بیا ما خو درته ویل چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې د کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي، خو دلته چې لومړۍ وجه ده چې دا کارونه نه کېږي، دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کېږي. دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناڅه جوړ وي، ځکه چې هغه لرګي غواړي، هغه ته لرګي راوړي، ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې بیا سره راوړي، د چرګانو سره نه، دلته پارمو کې هغه ډېر ښه قوي حاصل ورکوي، هغه ورته راوړي، ځمکه کې واچوي، بیا دغه وروسته د لرګي ورته هغه کې خیمې غونې کوکې پېټک وشي، لرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې، بیا پلاستیک ورته راوړي، او بیا پلاستیک پېکاش کې بیا هغه اصلي تخمونه راوړي. نو دا ډېر مصرف غواړي، دلته د قانون له کغونه واسه نه لري، ځکه کنه هر سړی غواړي چې دا پارمونه جوړ کړي او له کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه.
خم استاد څومره مځکه ده؟
ما خو اته جریبه مځکه ده، شخصي اته جریبه مځکه ده، او په دې کې بیا نور او خاطه اته جریبه نور بیا په دې قانه در سره.
نو ده خوشپارس جریبه بخی ډیر مځکه ده؟
و مځکه خو بخی ډیره ده، شپارس جریبه ده، خو دلته بل د مځکه کې د وبو کمک ده، وبو د یو سلولاس متر څخه راځيږي په سولار شمسیانو، هغه میا 2 انچ وبو ورکی یا سکم 2 انچ وبو، هغه وبم چې بیا دی په دې وړي کې جوزا او د سرطان میاشتو کې بیا کار نه ورکوي، نو ځکه دا ډېره ځمکه بیا شاړه پاتې، او په کم ځمکه د انګورو تاکونه دي، یخي دي، بادام ونی دي، زردلو ونی دي، او یو سور لسمانه غنم ورته کرو کال کې، بیا دې که د اوسه کال خو لاره بنده ده، می بانجانم بیا کرو.
ډیره برخه مځکه د باغونه دي، او که خالی مځکه ده د کرنې لپاره، او چې پکې کرې بیل دی غنمو چې یادونه دی؟
ډیره ځمکه نه ده، خالی ځمکه ده، او کمه ځمکه چې ده هغه باغ ده.
څومره باغ ده، څومره خالی مځکه ده؟
باغ ده چې یو سلور جریبه باغ ده، او شپږ جریبه خالی ځمکه ده، او بل دای کی من دغه څلور جری به باغ د دقانه کی او یو پنده پنده نیم جری به خالی مکی
اغم زکه چې خالی ده پهغه کې چی کری او چې باغونه دي د سش باغونه دي
اغه خالی مکه کې چې دا اول فصل چې را منغه غنم پکې کرو او هغه تر څنګه لګنوره خالی مکه پریږو سی او جریب کدار یو نیم جریب کدار هغه کې بیا رومي بانجان کرو او د سینورم نیم جریب کدار مکه کې بیا لو بیا کرو او کچالو پیاز دغه شیان پکې کرو او کم از مکه کې چې باغونه دي هغه کې د انګورو باغونه دي او زردالو بادام دغه درې شیان باغونه دي غنم چې دی دلته دغه اقرب د میاشتې نه کرو وات اوز مکه خو تر کوو ورته کیمیاوی سره راوړو دا تور سره کیمیاوی هغه په دې پټیو کې شیندو په یو جریب کې 25 کیلو هغه هم چې وشیندل بیا چې کا وات راشواله ټیکټر بیا راولو تخم شیندو په کې تخم هم یو رقندواره چې تور کوي ونی کې په غي ویتاویکس په نامه دا واره په غنم رنگو بیا شیندو او دغه وروسته بیا په ټیکټر راړو د غنم کرو غنم بیا چې په جوزا اخرو کې ریبل کیږي ا چې وری بل شي نو زمکه بیا ښه وبکوو هغه ته بیا د چرګانو پارمو څخه سر راوړو په کې شیندو هغه په ځای بیا په ټیکټر راړو بیا د خیر سره په کیلو بیا کرو
دا دل چانس د کړی دی او کنا بس سمداسې سینه په سینه لپلاره ول نه کنا په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده
دغه درونی پانچانو کرنه خو نه وېز دا کړی ده ځکه دا تل تاول کې مروا جنه ولا او دا غنم کرنه خو د پلار او د نکنه هم د چ پاتې ده موږ ماشومان هم دلته غټ شي وي مله هم په دغه ځای کې را لوي شي وي کوم چې ملي دې لري هغه ته موږ کړو
او یو انګیرنه هم شته چې وای غنم د مځکه برکت ده
او بالکل بالکل هم ده چې د غنم چې د مځکه برکت ده نو غنم بیخی زیات حاصل ورکوي یو مصرف په کم راځي او حاصل ښه حاصل ورکوي دار څنګه غنم وبم کم غواړي په دې وکه چې 15 وب ټولې غواړي
دا اوس زمای دی او په کابل کې سکل هیواوري هم وشولې دا اوس لمځکه سره په باغونو سره تاسو څه کوي استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپل لمځکه او په باغونو کې کوي
نه استراحت خو نشته ځکه چې موږ دغه واوري نه مخ کې ونو ته سره راوړل په ساده ډول به هم د میګو سره مرته راوړل هغه په جوو کې ورته وشیندل بیا هم پای بیل کلا ورته بیا مو بکلی او شاخبوریم کلی هغه اوس هم څه ونې پاتې دي خو اوس واوره وشول هغه نه باد هم سره ورکوو او انګورو تاکونو ته هم داسې تال ورته وایو د جوې منځ داسې نیم متر ورته چغر کوو هغه کې هم بیا سره ورته اچوو بیا یې اوبه کوو پسرلي کې بیا هغه راغورځوو او خوا دې خوا را سنډي او بیا یې پی بیلوو نو بیا کال ته هغه انګورو تاکونه چې کم دي هغه تند هم نه کوي او ښه قوت هم کوي او ښه میوه او ښه حاصل هم بیا ورکوي
څو ډوله انګور لرئ
انګور موږ خپل درې ډول انګور لرو یو شندرخانی انګور دی چې هغه بیا چې کله ورسیږي فصل تازه خرڅیږي په بازار کې او یو کشمش دی هغه فصل چې ورسیږي هغه بیا مرته چې اسره ممیز کې جوړو او چې هغه بیا ممیز خرڅو او یو ته تایپی انګور وایي مېز کې دانی د غټ غټ انګور کې وي هغه چې ورسیږي هغه د میزان او عقرب کې رسیږي هغه بیا تازه خرڅو
بیا د مځکه حاصل ډیر دی کده باغونو
نو اوس وخت خود از مکه حاصل ډیر د باغونو په پرتله باندې ځکه چې باغونه نه د چا کم وخت دلته د حاصل وخی هغه وخت کې پدې و چې دا د هند سمندر سپی چې ورته وای په شکل بارانونه دغه اوس دلته کابل کې خپل ووري موسم کې ډیر شوی هغه چې راځي په ډیره کم ساحه وریږي اچ په کم ساحه وریږي هغه ډیر توفاني باران غلې و سرغې افن وانګور لمین دی وی چې خدای کې یا حاصلات کې کمواله راولي د دې په پرتله ورته ځمکه حاصل خره لکه سعودي او لوبیا کچالو پیاز غنم د دغه حاصلات ګټل ډیر کی
د هر کال پیخیږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوي
و دا څو کال سلو کال خور کال پیخیږي د چې بیا په عموم کې ټول کابل ولایت نه ځي کړتو امر چې یو کله یو شی ادمی مولو سوالی بنی کیگی یا پا یو پرولو سوالی کیگی یا سو کلو بنی کیگی داغ را تلور پینزه کال بیخی دیر شوی دی دا بارانو نالکه داغ اقلیم بیخی بدل شوی دا
دی کابل پا شاوخوا که مثلا پا میدان وردگو که پا لوگر که پا بامیان که پا پروان ولایت که او پا دیرو نورو زینو که دی مرحوم ډاکټر وکیل دی افغانستان دی کرنه پخوانه وزیر چه و دغه ځینې ډولونه میوه چې غل ځان سره راوړي وي افغانستان ته ترویج کړي، منې، زردالو، ګیلاس، هغه ستاسو په سیمه کې نه کیږي که رواج نه دی؟
دزمن پسیم کی خو کیږي، خو چې ما غن نرته چې هغه څه اقتصادي مشکلات می وو، ډیر خلک یې شي دي، کیلاس یې شي دي، هغه مڼې یې شي دي، هغه خو بادام یې شي، نو ډیر ښه نتیجه یې ورکړي. که یوې ونه دونه نه غټیږي او ونه وړه کوي، حاصل یې ډېر وي، ځمکه کمه نیسي، مصرف پرې کم راځي، نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شوي دي، کرا کرا باغونه د پراختیا په حال کې دي.
نو تاسو نه غواړئ چې هغه یوه تجربه کوي؟
هغه خو مخکله غواړو سکالې سي یو پټای دغه ته نیت کړی د خیره سره، هغه کې دا ترخاک بادام دي، ګډې وډې ونې دي، لکه ګیلاس دي، هغه واړه ګیلاس ورکوي چې ورته په عامه لهجه کې خلک وایي یو ته ایراني ګیلاس وایي، هغه ایراني ګیلاس ورته سکال اوړو، هماغه غټ غټ پارمي ګیلاس، نو دغه زړې ونې ټولې باس دی یو پټي څخه، هغه داسې ګډې وډې ونې په یو پټي کې ایښي وي، یو پټي کې ګډې وډې ونې نه کیږي، لکه بادام یم په پټي کې ښه، توتي مې ښه، چنار مې ښه، دا لپاره یې الوبالو، بادام، زردالو، دای ټولې شي، نو هغه اوس ټولې سره رسي بیخي لکه قوت نه کوي، کمه دي چې تا م سړی تي لري چې قوت نه کوي، ما هغه ونې به وباسو، موږ وایو همدا پارمي ونې به پیکېدو، دا نه وي چې مروت شوي دي په سیمه کې، پلان لرو چې زړې ونې چیرې هغه وباسو. دلته یو رقم بادام دي، موږ خپله ایښي دي، ستربایي په نوم بادام دي، نه ونې دي که درته ووایم دوه سوه تاک شل زره روپۍ کوي، دغه نه ونې دا درې کاله پاسي لاغلي دي، درویش کیلو بادام کوي دا نه ونې، نو دغه درې نه ونې په کال کې موږ ته دوله زره روپۍ کوي، نو دغه موږ کوشش کوو چې دغه ډېرې کړو، پنځه سوه څلور سوه ته یې ورسوو، نو دغه ښه حاصل هم ورکوي، مصرف یې هم کم ده، د اوبو د خو هم کم اوبه غواړي، هغه په ځای دا نور ستربایي په نوم بادام دوره شي، اوږده اوږده کاغذي بادام ورته دلته خلک وایي، خو نوم یې ستربایي د اصلي د سمنګانو څخه راغلی کیوان دي، نو هماغه دلته ډېره ښه نتیجه ورکړې ده، بازار کې ریټ هم ډېر ښه وي، من درې نیم زره درې زره افغانۍ ښه صحیح خرڅېږي.
تاسو تجربه کړي دي شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دې سبز کې نورې د بادام دغه رقمونه هم شته، او که د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوئ؟
نه شته دي، دلته شاوخوا کلو کې هم شته دي، هغه ځینو یو کس و، هغه د انګورو تاکونه هم لرې کړل، انګورو تاکونه یو باران خرابوي، هماغه ما چې یادونه وکړه د مونسن په شکال بارانونه، هغه ورته تاوان لري، هغه انګورو باسل هم دغه بادامې په ځای کېښودل، وایي ډېره ښه نتیجه ورکوي، ځکه چې یو ریټ قیمته ده، بل چې پاخې شي که ګلۍ پې وشي که باران وشي نه خرابوي، چې راټولې قمار ته یې واچوي نو یو کال یو نیم کال ښه ټچ ساتل کېږي، نو دلته اوس خلک ډېر کوشش کوي چې دلته یې باغونه ایښي دي، راځه چې اوس کم ځای کې ولاړ یم، دغه هلته هم د سړي نوی باغ ایښی ده، او همدغه بادامې غونډ په کې کړلي دي، پروس کال یې کېښود.
ډېر ښه، د دې ځکه یو د باغو مثلا تاسو مخکې پایوان خو د پایوند کارونه، د ځکه د کولبې او د اړولو کارونه، دا ټول ته پخپله کوي کې په تراکتور کوي که خلک در سره شریکیږي، څنګه چل دی؟
دغه کارونه خو نه ده، د شاخبوري او دغه ونو شاخبوري، او دغه ونو شاخبوري ما خپل نه ده، د فکر غواړي، هغه ته موږ د یو پوه تجربه کار کس راغولو، د یو بل کلي کې ده، دلته زموږ په سیمه کې یو غټ تجار و، هغه دغه باغ کې هغه زده کړی پیوان، هغه ښه تجربه لري په کې، همغه د ونو ته راولو، او د انګورو شاخبوري چې بیا کوو هغه بیا خپله کوو، هغه بیا لږ اسانه ده نسبت د ونو نه، او دغه کولبه چې کوو لکه د غنمو ته، د لوبیا ته، رومیانو ته، دا په تراکتور باندې کوو، او د تاکونو ته چې پیبیل کوو، دا ځمکه چې کولبه کوو ورته پستوي، نو دا داسې وکړه چې لس سانتي بیلي اوږدوالی، لس سانتي وسپندې د بیل، هماغه بنی بس خپله ورتاړه وو، څه مزدوران ځان سره ودی شو، څه خپله یو، بس هغه کې ټیکټر نه شي ګرځېدی تراکتور، د چې پلانوالي بنی دوه نیم کې یا په اوږدوالي بنی دوه کې یو بل په فاصله ورکړې ده، دوه متره کې اوږدوالی او دوه نیم کې پلانوالي، نو هغلته د غوري شي جوي غل چې بیا هغه پوښتې چې ورته وایي، هغه لکه پولي غونې غټې غټې، نو هغه کې بیا تراکتور نه شي ګرځېدی، هغه بیا د انګور تاکونه خرابوي، او دې ونه چې چا اوس په صحیح طریقه ونی ایښي دي، هغه بیا یو رقم واړه تراکتورونه راوکي نه وي، بیا په هغو باندې ورته دا پایبیل کوي، دا ځمکه ورته کولبه کوي، چې کمی په دغه 15 په 15 کې چې ونی شي یو دانه وی پاره می ونی چې کړی دی یو ته بیا خلک هم نه ترکتور بنی وړکی ترکتورونه دی په غږ مکه کول بچ
او دغه نیالګی چې تاسو مخ کیات کده بادام د پڅو کلونو کې اصل ور کوي
دا بس چې یو په ور کې چې په دویم کال باندې بس نهخه کوي دریم کال باندې هټ ټایټ حاصل کوي بس او ډیر خو وخت ګولم غړوي ګولم یخنه وي چې د سیمه کې واورین کیږي په ګولې ما خپل تجربه کړی ده پروس کال په ګول باندې واور وشول یخونه وخه هټ ټایټ حاصل ورک کالم په وشول نو ډیر ښه حاصل ورکوي په دوه کلو کې هټ ټایټ حاصل تر رسیدي چې یو به یو ښه خاوري پاستا او بل بیا دا بادام چې کوم دي دا بیا درې درې دوا پاشي غواړي چې بازار نه ورته دوا راوړي یو ری په دا جدي میاش کې جدي لومړی کې پېښندل کیږي بیا دی ووت پیندلسن چې دوی نه هیڅ نشي وي غټي نه غړوري نه وي غټي کې دی وخت شیندل کیږي او بیا چې کله د ګل نه وځي میوه ونی شي بیا کومه ونه کې مرز یو ځل بیا پېښندل کیږي نور به خالي چوبه ورکول شي او د چ په دوه درې میاشت کې بیا بادام په سوي نور حاصل تر شي
دیونو پایوند ته خپل کوي کبل څو ګرته راغواړي
نه دیونو پایوند خو اسکنی پایوند من خپل کوو هغه څو داوله پایوندو کې څو داوله دی رقم غټي وراچول کیږي هغه به انور مسلکی کسان وتراو اسکنی پایوند د چې د یو یو ونه یی د چې کمزوري میوه کې بیا غواړي چې خام میوه پکې پایوند کې هغه د نیمایي چې به راټ قایچی کې یا به کم د کی چټنکی لخت یا نور شاپونه به د دې خپل دی قایچی کې هغه ځای به هغه ډټ چې کوم ځای قایچي دي کارا دي که هغه به په منځ دوه ځایه کې هغه کې به یوه لخته یوه سانته ورکړي د دې ښه پیوند لکه مثال دغه ما چې کوم بادام وکړو په ترخه کې دا بادام لګوي نو یوه لخته به یوه سانته ورکړي یوه بله کې او لکه خاټه به تي تاو کې او ربرټې به تي تاو کې نور به چې بیا اوبه په وخت وراچوي یا به یې اوبه کوي چې اوبه کول د دې چې بیخ کې را خپلې نورې پاڼې کول یا به چې قایچي کوي د چې هماغه خپل هغه کمې لخت دي چې پکې ورکړي هماغه د چې قوت لري او شنې کېږي او پیوند دی چې په میاشت کې یوه میاشت کې ښه د چې جوش خوري لکه ونې ډډ غونډ نیسي هماغه
او بزغلی او قوریې ستا خپلې دي که هغه په بیه اخلي
نه بزغلی خو زموږ د انګور خپل دي او دا نور د ونو دا په بیه اخلو دا ځینې د پغمان نه راوړي او ځینې هلته یو باغ د هغه هم د پغمان نه راوړي خو خلک یې بیا د مغه نه راوړي هغه ډېر غټ باغ ده پغمان کښې ونې ورکوي لکه ګیلاس و مڼې دا بادام و پستې ونې ورته مروجې شوي دي په دې زموږ نه کته یو کلی هلته ایښي دي سږ کال یې ورته حاصل راغلې وي ښه حاصل یې ورکړی دی هغه پسته یې وکړه چې یو شپږ کلو کې حاصل ورکوي
امان الله خان تکله د مځکه خو به حتما تاسو ته له پلاره پاتې وي له هغه وخت چې ستاسو پلار په دې مځکه کې باغونه روزل یا په مځکو کې کرنه کوله تر اوسه پورې چې تاسو د مځکه کاله کوئ د کرنې په دغه بڼه کې تغیر راغلی تاسو تغیر احساسوئ که په همغه پله باندې پلک دی چې ستاسو پلار ایښی وو
نه تغیر خو اوس په کې زفته زیات راغلی ده دسې وښایي چې هغه وخت کې به چې مونږ ته به دا خپل پلرونه وسخیتي کوي چې کرنه به کېدله غویان به ول دوه دانې هغه باندې به ځمکې کولبه کولې ټیکټر به نه ول نو هغه په وخت کې به په غویانو ځمکه کولبه کېدله اوس په ټیکټرو کېږي هغه وخت کې به بیخي فصلو مرض نه کوله که داسې وښایي یو دېرش څلوېښت کاله مخکې اوس فصلونه مرض کوي نو اوس دوا پاشیانې دي پمپونه دي برقي پمپونه را وچي دي دوا پکې واچوه چاچ که بس یا چاچ کې که بد غټ پایپ وي ورسره په غونډ باغ باندې دوا پاشي کېږي نو اوس کرنه کې یو څه ناڅه ډېر بدلون راغلی دغه وخت نه هغه وخت کې دوا پاشي نه وله دوا پاشي به هم چې بیا وله زیړ سلپار به و سلپار ورته وایي پوډر ده هغه به خلکو ټوټه کې اچوو بیا به یې په دې تاک ووښه اوس په پمپ کې دوا اچوي بیا دوا پاشي اوس په پمپ وکوي نو یو څه ناڅه بدلون راغلی ده په کې
ما دا پوښتنه امان الله خان په دې خاطر وکړه چې تقریبا شل کاله مخکې یا دوه ویشت درویشت کاله مخکې یو لویدیز خبریال راغلی و افغانستان ته هغه په افغانستان کې دا د کرنې طریقه او طرز چې لیدلی و نو بیا یې په یو راپور کې چې په یوه ډېره معتبره لویدیز ورځپاڼه کې هغه راپور خپور شو د لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د دوه زره کاله مخکې په طریقه باندې کیږي دا پوښتنه مې له تاسو په همدې خاطر وکړه چې یعنې د راتلونکي لپاره یو فکر لرئ یو لیدلوری لرئ چې په نږدې راتلونکي کې او په لرې راتلونکي کې په لنډ مهال او په اوږد مهال کې به ستاسو په دغه کارونده کې کوم تغییر راشي؟
هو بالکل، انشاءالله موږ خو هیله لرو او فکر هم همدا ځکه چې پروس کال ډېرو خلکو د انګورو باغونه نه ده، ځکه ډېرې غټې غټې جوې چې بیخي زیاتې اوبه لري، دا د اوبو ضایعات ول. یو کس یو څو کسانو همدا چې پایپونه ورته تېر کړل، قطرهیي سیستم یې ورته ورکړ، نو هغه ډېر حاصل ورکړ. نو کرا کرا ټول ورځې همدا فکر کوي چې کرنه عصري شي، د اوبو ضایعات کم شي، او کوشش روان ده. ډیر خلکو کار هم شروع کړی، څوک چا چې اقتصادونه ښه دي، کنه مو فکر شته ده عصري کرنې ته فکر شته ده. او همدغه نږدې راتلونکي کې هم هیلې زیاتې دي، ځکه چې پروس کال هم ډیرو خلکو دلته د انګورو تاکونو ته د قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکوي. دا کوم چې موږ اوس اوبه ورکوو دا ډیر ضایعات لري، ځکه چې جوی بیخی غاکی غاکی غوط از بکی تیکا شوی سره گرمی گرمی غاکی اتا دیشتا را جوی بخارات کیوی تیستالو زی. نو اس خلق کوشش شروع کرده چه دا کرن آتری کی کار امپیروان کرده دا پروس کال ما دیر زایی که ولی دا انگور تاکون تی قطرهی سیستم چول که چه دیدی رکا نتیجا ور که یوی کام یوبا مصرف ولی یو تاکون دیر تازه و زتنده اینه که ولی پاسان بنی زمک ور تپستا و
تاسو پخپلو باغونو که پخپلو مزکو که قطرهی دی اوبو دی لگولو سیستم لره؟
نه من خپل قطرهی دی اوبو لگولو سیستم نلره، خو پروس کالیم پی اولاس تاکو تجربه کرد، هغه کې ښه نتیجه ورکړله. نو په راتلونکي کې کوشش کوو چې همدغه غټې واړو سیستم ته.
د ازادۍ راډیو دایمي اوریدونکی او همکار د کابل ولایت د دسابز ولسوالۍ بزګر امان الله تکل و چې د ازادۍ میلمه په دې خپرونه کې راسره و. تر بیا د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه
میں ہوں رہے